السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2023 کال د دسمبر 14 مده ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د سحر لسو بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو ترڅنګ هفتوار پروګرام د مشال ترڼا لاندې بحث لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه. ټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي په شمالي وزیرستان کې د دوی درې نیول شوي ملګري د شپږو میاشتو زیاتې مودې وروسته د بنو جیل ته وړل شوي دي. د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د وسوالو ډلو سره د مذاکراتو په پخوانی حکومتي پالیسۍ تنقید کړی او آزادې اروپا ریډیو په روس کې د خپلې نیول شوې خبریالې السو کورمشي و خلاف نوي تورونه غندلي دي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي په شمالي وزیرستان کې د دوی درې نیول شوي ملګري شاوخوا شپږ میاشتې وروسته بنو جیل ته وړل شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي حنیف پښتین د ډسمبر په 14 ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې د دوی درې ملګري عید رحمان وزیر، زکیم وزیر او ګیلمن وزیر د بنو مرکزي جیل ته د درې ایم پي او لاندې وړل شوي دي چې مخکې درک نه وو او له پوځ سره و. نوموړي وویل چې د خپلو ملګرو د خلاصولو لپاره به اوس عدالت ته ورځي. عید رحمان وزیر او زکیم وزیر د مې په 10 او 11 په سیدګي امنیتي پوست او ګیلمن وزیر د جولای په 14 په پېښور هایم هوایي میدان کې نیول شوی و. دوی تر هغې وروسته نیول شوی چې د مې په 26 دوی د دتخیلو د خړ کمر پېښې په یاد کې یوې غونډې ته روان و، خو په میرامشا کې په یو امنیتي پوسته وروسته له هغې له امنیتي ځواکونو سره لفظي شخړه شوې وه چې د غورځنګ په وینا دوی یې تللو ته نه پرېښودل. مخکې انتظامي او پوځي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د غورځنګ نیول شویو غړو د قانون خلاف ورزي کړې او تر پلټنو وروسته به خوشي کېږي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر وایي د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په نتیجه کې د ترهګریز جنگ کې پاکستان د پرمختګ پر ځای لس کاله شاته تللی دی. بلاول بوټو زرداری پرون په پېښور هایکورټ کې وکیلانو ته په وینا کې د تحریک انصاف د حکومت په وخت په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکو په منځګړتوب د تحریک طالبان پاکستان سره په شوو مذاکراتو نیوکې وکړې او ویل چې د دې پلټنې باید وشي.
اس ایک ڈیسیژن نے پاکستان کو 10 پیچھے دھکیل دیا ہے.
دی یوی پیسلے پاکستان لس کال شاتا دکا کڑے او پدی پیسلمو افغانستان ته په پاکستان کی سٹریٹیجک جوړواله ور کړی. تر ټولو لومړی غوښتنه می داده چې د دې سخت جرم پلټنی او احتساب پکار دی.
بلاول زرداری وویل د دسمبر په 12 په ډیر اسماعیل خان کې په پوز د شو بریدونو او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د موجوده ناکراری وجه له ټي ټي پی سره د مذاکراتو پخوانی پالیسی ده. د بلاول زرداری د روسي او سرګندونو په اړه اوسنی لنډمهالي حکومت او پوز لاس نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیم او نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ ویلي چې د وسلوالو سره به هیڅ قسمه مذاکرات نه کیږي. تحریک انصاف لا په دې اړه څه تبصره نه ده کړې. د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف پخوانی حکومت د 2021 کال په وروستو کې د هغه مهال د پوز له مشرتابه سره په سلا له تحریک طالبان پاکستان سره په کابل کې خبرې کړې وې. د دغو خبرو منځګړتوب په افغانستان کې د طالبانو حکومت کړی و. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو ژمنه کړې چې د ډیر اسماعیل خان د حملې تحقیقات به کوي، خو ویلي دي چې د هرې معاملې لپاره باید کابل ذمهوار ونه ګرځول شي. د ډسمبر په 12 د ډیر اسماعیل خان په دربند سیمه کې د پوز په یو کمپاونډ د تحریک جهاد پاکستان په نوم وسلوالې ډلې په حمله کې 13 امنیتي سرتېري وژل شوي او لسګونه نور پکې ژوبل شوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د ډسمبر په 12 په خبر پاڼه کې لیکلي چې پاکستان د برید په تړاو په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته سخت احتجاج کړی، ورڅخه یې غوښتنه کړې چې د برید عاملینو په وړاندې په بشپړ ډول پلټنې او سخت اقدام وکړي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد مشال ریډیو ته ویل کابل به د برید پلټنې کوي. هغه وویل چې په دغه حمله دوی حیران دي او د پاکستان پر غوښتنو به غور کوي، خو مجاهد وویل چې د هر څه لپاره باید افغانستان باندې تورونه لګول شي او پاکستان باید په خپله سلامتۍ توجه ورکړي. د طالبانو حکومت د پاکستان له دغو تورونو انکار کوي چې ګواکې د افغانستان خاورې پر دوی د حملو لپاره استعمالیږي. د پاکستان لنډمهالي وفاقي کابینه پریکړه کړې چې په پاکستان کې میشت هغه افغان کډوال چې دریم هیواد ته د ورتګ په انتظار دي اوس په داسنادو فیس د $300 پر ځای $400 ورکوي. په اسلام آباد کې پرون د لنډمهالي وزیر اعظم انوارالحق کاکړ په مشرۍ د نگران کابینه په غونډه کې پریکړه وشوه چې د رواني میاشتې د 1 پر ځای په پاکستان کې د دغو افغان کډوالو د اوسېدو موده د راتلونکي کال د فروری تر 29 غځوي. د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي وویل د کابینې د پریکړې له مخه که چرته تر دې مودې وروسته د افغانان په پاکستان کې پاتې شو نو د یوې میاشتې په سر به $100 حکومت ته ورکوي چې زیات نه زیات $800 به د جرمانې حد وي. او آزاد اروپا ریډیو وای په روس کې د امریکایي خبریال آلسو کورماشیوا پر ضد د نوو تورونو غندنه کوي. پرون روسی پلټونکو د آلسو کورماشیوا په وړاندې یوه بله جنایي قضیه پیل کړه. آلسو د آزاد اروپا ریډیو د تاتار باشکیر سانګې خبریاله ده چې د اکتوبر له 13 راهیسې د روس په کازان کې په ناسمه توګه په حراست کې ساتل شوې ده. آلسو باندې له مخکې نه د بهرني ایجنټ ناسم تورونه لګېدلي دي. پر هغې اوس د روس د سزا قانون د یوې مادې سرغړونې تور دی کوم چې د یوکرین په اړه د روس د جګړې په اړه رپورټ ورکول جرم ګرځوي. کچرې په کورماشیوا دواړه تورونه ثابت شي نو تر 15 کلونو پورې ورته د بند سزا ورکول کېدی شي. دا د مشال ریډیو خبرونه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي چې د غورځنګ د شمالي وزیرستان رابطه کار عید رحمان وزیر او نور ملګري زکیم وزیر او ګیلمن وزیر څخه د پاسه شپږ میاشتې پس پرون بنو جیل ته راوړل شوي دي. د غورځنګ یو مخکښ حنیف پښتین په مشال ریډیو ته وویل چې دوی د پوز سرو او درک یې نه لګېدو چې اوس د درې ایم پیو لاندې د بنو سینټرل جیل ته راوړل شوي دي. هغه وویل چې درې ایم پیو اوس په عدالت کې چیلنجوي او د ملګرو د خوشي کولو پاره کوششونه کوي. په میرامشاه کې پوځي چارواکو د دغو کسانو د نیول کېدو وروسته مشال ریډیو ته ویلو چې هغو د قانون خلاف ورزي کړې وه نو د تفتیش وروسته به خوشي کیږي. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر رپورټ لري.
پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي چې د غورځنګ شمالي وزیرستان رابطاکار عید رحمان وزیر او دوه نور غړي زکیم وزیر او ګیلمن وزیر د څو میاشتو پس بنو زندان ته په 3 MPO کې راوړل شوي دي. د غورځنګ په وینا د مۍ پر 1.5 سیدګي امنیتي پوستا باندې فوج د شمالي وزیرستان غورځنګ رابطاکار عید رحمان وزیر نیولی وو او ورځ پس یې د غورځنګ دوه نور غړي جلال خان او زکیم وزیر هم گرفتار کړي ول چې د دوی په وینا د فوج سره ول. د غورځنګ مشرانو په وینا د جولای په 14 بیا پېښور هوایي ډګر سره د غورځنګ بل فعال ګیلمن وزیر هم امنیتي ځواکونو نیولی وو چې تر اوسه له دره کول. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ حنیف پښتین چې څو میاشتې وړاندې له 4 کاله بند وروسته خوشې شوې مشال ریډیو ته وویل چې درې وړه ملګري یې بنو زندان ته راوړل شوي. ورسره یې لیدلی اوس به د ملګرو د خوشي کېدو لپاره د عدالت دروازه ټکوي.
د ملګری عید رحمان وزیر، زکیم وزیر او ګیلمن پښتین شپږم میاشتې کېدلی چې دوی د پوج په ولکه کې وي، هغه په غیر قانوني توګه بندې نیولې وي. هغه یې نن بنو سینټرل جیل ته راوړل چې دوی څه ور انتظامیه ته ورکړي وي. په 3 MPO کښې بنو جیل ته رالېږلي دي. موږ خپل قانوني جنګ دی هغه کې موږ دغه 3 MPO های کورټ کښې چیلنج کوي. دغې پره موږ هغه تیوری روان کړی دی. خو د ملګري سره میلاو شولې دي. ملګري ښه په خیر وي، حوصلې یې برابرې وي. که څه هم دوی باندې څه تکلیفات تېر شوي وي خو هغې د دوی حوصلې پسې کړي نه وي.
پښتون ژغورنې غورځنګ د خپلو نیول شوو ملګرو د رهایي لپاره میرلي او بیا په میرامشاه کې د جون په میاشت کې نږدې یوه میاشت پر لت وکړ چې پکې د غورځنګ مشر منظور پښتین، د غورځنګ بل مخکښ علي وزیر او نورو مشرانو ګډون کړی وو. خو وروسته یې د انتظامیه لخوا د مشرانو جرګې سره مذاکراتو پس ختم کړ. په میرامشاه کې فوزي چارواکو د غورځنګ یا دو کسانو د نیول کېدو پس په هغه وخت کې مشال ریډیو ته ویلي ول چې نیول شوو کې یو شاکر خان او میزوان چې د ګردې یا پښتورګو ناروغ و په 2 ورځ خوشې شوې. 2 غړی جلال خان څو میاشتې وړاندې او پاتې 3 نورو کسانو د قانون سرغړونه کړې. لپلاټنو پس به خوشی کیږي. د غورځنګ دغه غړي د هغې پس نیول شوي وو چې د مۍ په 26 د غورځنګ یو مخکښ علي وزیر په ګډون یو شمیر فعالان د تاخیل خړکمر پیښې په یاد کې غونډې له روان ول. پا په میرامشاه کې په یوه پوستا باندې لامنیتی سرتیرو سره لفظی شخړه شوې وه. دا غی پیخه یوه ویډیو هم په ټولنیزو شبکو خپره شوې وه چې پکې د رحمان وزیر ښکاری چې له یو سرتیری سره تود بحث کوي. غورزنګ په وینا امنیتی سرتیرو د دوی مخه نیوله او د تاخیلو کې د خړ کمر پیخې لمانځلو ته د تلو اجازه نه ورکوله. د شمالي وزیرستان ملکی او امنیتی چارواکو د هغې پیخې په اړه رسنیو ته سرسمي بیان نه و ورکړی، خو مشال ریډیو ته لوړپوړو فوزي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط بیا ویلي ول چې فوز د دوی هیڅ لار نه دی نیولې، خو د غورزنګ فعالانو په پوستا باندې د قانون سرغړونه کړې. د شمالي وزیرستان ځلي انتظامي چارواکو سره مو چې په دې اړه تماس ونیو، نو د انتظامي یو افسر چې نه یې غوښتل نامه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې نه غواړي چې دغه موضوع باندې خبرې وکړي، خو هڅه کړي چې د نیول شوو کسانو اید رحمان وزیر، زکیم وزیر او ګیلمن وزیر رهایی زر ممکنه شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړی
په پنځو بجو.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د بارنو چارو پخوانی وزیر بلاول بټو زرداری او زلبیا د وسلوالو ډلو سره د سولې په پخوانو مذاکراتو تنقید کړي. نوموړي پرون په پېښور هایکورټ کې وکیلانو ته په وینا کې ویل چې د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په نتیجه کې پاکستان ته تاوان رسیدلی دی. بلاول زرداری ویل په افغانستان کې د طالبانو حکومت مخکې هلته ډېر وسلوال په زندانونو کې وو او دایي د خوشي کېدو د مخنیوي پر ځای د وسلوالو ډلو سره مذاکرات وشو. هغه ویل چې د هغه مذاکراتي عمل پلټنې دي وشي او د وارو احتساب باید وشي. تر دې مخکې د ډسمبر په 11 بلاول زرداری په اسلام آباد کې په غونډه کې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو پلټنې وغوښتې. د نوموړي اشاره د تحریک انصاف په مشره د ټي ټي پي سره د افغان طالبانو په منځګړتوب په کابل کې شو خبرو اترو طرف ته وه. نور تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر وایي د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو پیسلې سره د ترګرۍ ضد جنگ کې د پرمختګ په ځای پاکستان لس کاله شاته تللی دی. د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری دا خبره د دسمبر په 13 نیټه په پېښور هایکورټ کې وکیلانو ته په وینا کې کړې ده. بلاول د پاکستان تحریک انصاف د حکومت په دور کې د تحریک طالبان پاکستان سره د ترسره شویو مذاکراتو په پالیسۍ نیوکې وکړې او په دې وروستیو کې د وسلوالو په زیاتو شویو فعالیتونو یې د اندیښنو څرګندونه وکړه.
اور ان جیل سے وہ لوگ باہر نکلے، ہم نے تو ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی.
لزندانونو هغه خلق راووتل او مونږ دا غوی د یسرولو هڅونه کړه، بلکې دعوت موکړل چې تاسو هم هغه قبایلی علاقو ته راشي. د کوم اولس چې په شهادتونو ورکولو او ټول هر څه ویجاړولو دوی زغلولي وو. د پرون چې کومه پیخه ده نو دغه رسته مثال دی چې سرقم امن مونږ قائم کړي.
Just the latest example hai ke kis qisam ka waqia kis qisam ka aman humne qaim kiya hai.
بلاول زیاته کړه چې په افغانستان کې د حکومت د بدلیدلو په وخت هغلته کې ګڼ شمیر وسلوال په زندانونو کې وو او د زندانونو نه د هغوی د خوشي کېدلو د مخې نیولو په ځای د وسلوالو تنظیمونو سره د مذاکراتو د پیسلې په وجه پاکستان لس کاله شاته تللی دی. د دې مذاکراتي عمل پلټنې او د دې د ذمهوارو احتساب پکار دی.
اس ایک ڈیسیژن نے پاکستان کو 10 سال پیچھے دھکیل دیا ہے.
دی یوې پیسلې پاکستان لس کاله شاته دیکا کړی او په دې پیسلمو افغانستان ته په پاکستان کې سټریټیجیک جوړواله ورکړي. تر ټولو لومړی غوښتنه مې دا ده چې د دې سخت جرم پلټنې او احتساب پکار دی.
اور سب سے پہلے جو میرا مطالبہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس سنگین جرم کا انویسٹیگیشن کیا جائے، احتساب ہو
د وسلوالو سره د تیر حکومت او د تیر پوز د مشر په دور کې د ترسره شویو مذاکراتو په اړه د بلاول بوټو زرداری د دې رستیو سرګندونو پر ردی عمل کې د موجوده نگران حکومت او پوز چارواکو سره دی ویلي. خو تر دې وړاندې د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر او نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ ویلي وو چې د وسلوالو سره به اوس هیڅ رقم مذاکرات نه کیږي او ریاست به په پوره قوت سره د وسلوالو د فعالیتونو مخه نیسي. د وسلوالو سره د تیر حکومت په دور کې د مذاکراتو د پالیسۍ او موجوده وخت کې د مذاکراتو نه کولو د ریاستي پالیسۍ په اړه مې د خبریال او شینونکي شمس مومن نه پوښتنه وکړه، نو هغه په ځواب کې وویل چې په دې برخه کې د بیلابیلو حکومتونو د غیر مستقیم پالیسۍ په وجه په پاکستان کې په دې وروستیو کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي.
اوس دوباره چې کومه پالیسی ده، زه به دوم چې د زیرو ټالرنس پالیسی ته ویل کېږي، چېرې د ترهګرۍ په حق باندې هیڅ قسم له کمپرومایز نه کوو، موږ تر هغې پورې مذاکرات نه کوو تر څو پورې دوی سرنډر شوي نه. اگر چې پالیسی په کار هم داسې ده، خو په هغې کې کنسیسټنسي په کار ده، په هغې کې چې دی نو یو قسم له استقامت په کار دی. په هغې باندې له بده مرغه د سیاسي ګوندونو سره هیڅ قسم له مشاورت نشته دی. که سینټ موجود هم دی، نو په هغې کې په دې باندې هیڅ قسم له بحث نه دی شوی. نو زما په خیال د دې په مستقبل باندې هم یو سوالیه نشان تدی چې روان حکومت به دغه پالیسۍ ته په کم نظر باندې ګوري، یا دویم دا چې د دې د وجې نه ملک ته فائدہ رسی نو خلکو به خوشاله یو. خدای نه خواسته د دې د وجې نه ملک ته دغه نقصان ورسی لکه اوس چې د سابقه حکومت د پالیسۍ د وجې رسی، نو بیا به څه کیږي؟ جواب دې به شو کی ذمہوار به شو کی.
د پاکستان بیلابیلو سیاستوالو په بیا بیا د غوښتنه هم کړی ده چې د ترګری زد په پالیسۍ جوړولو کې پارلیمان په اعتماد کې اغیستل پکار دي. د خبريال او شینون کې شمیم شاهد نمی د بلاول او د نورو سیاستوالو د دا ډول سرګندونو په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په ځواب کې وویل چې پالیسیانی هم په دې وجه د ناکامۍ سره مخ کیږي چې د پارلیمان او د سیاسي مشرانو سره په دې مشاورت نه کیږي.
دا بلاول د وزیر خارجه په حیثیت دا خبره پارلیمان کې مو چې تکړه و چې موږ ته پته نشته دا خبره څوک کوي، نو په کار داره چې د تحقیقات وشي چې دا خبره چا کولې، د څه لپاره کولې، او د افغانستان نه طالبان څنګه مټه تراغلی، څنګه بنیر تراغلی، څنګه تورغړ تراغلی، څنګه په دې ټوله صوبه کې خوارې شوې دي. بل خبردار چې په هغه وخت کې د چا په سپارښت باندې صدر چې کوم دی، نو د سلو پورې ترهګر چې کوم چې هغه سزا شو، دا هغه سزاګانې معاف کړې وي، هغه پرېښې د دې ټولو خبرو چې تحقیقات وشي.
د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ترڅنګ هم تیره ورځ بیا د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میا ابتخار حسین هم د ډیرای اسماعیل خان په پیښه په نوخار کې په خپلو سرګندونو کې د ترهګرۍ ضد په نېشنل اکشن پلان باندې په عمل کولو ټینګار کړی، کوم چې د پېښور په آرمی پبلیک سکول د برید روستو د هغه وخت حکومت او ریاستی ادارو په شریکه جوړ کړی وو.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او پاورز پر لندو سپو اوریدلای سي. زموږ پرونی په خپل کمپیوټر، لپټاپ، آی پیډ، ټابلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي اورنی اوریدلای سي. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال ریډیو ته تاسو غوږ یې. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ. د پاکستان سپریم کورټ په پوځي عدالتونو کې په ولسي وګړو د مقدمو چلولو اجازه ورکړې ده. د ډسمبر په 14مه د سپریم کورټ یو شپږ کسیزه بنچ د پخوانی 15 کسیزه جرګې هغه پریکړه وځنډوله چې تر مخه په پوځي عدالتونو کې په عامو خلکو مقدمه چلول غیر آئینی او غیر قانوني ګرځول شوی و. د سپریم کورټ 15 کسیزه بنچ کې یو جج دې پریکړې سره اختلاف کړي. سپریم کورټ په خپل اوسنۍ پریکړه کې ویلي دي چې پوځي عدالتونه دې په عامو کسانو مقدمو چلولو ته دوام ورکړي، خو پریکړې به نه کوي تر څو چې سپریم کورټ په دې اړه حتمي فیصله نه وي کړي. دا چې قانون پوهان او شنونکي د سپریم کورټ دې پریکړې ته څنګه ګوري، نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال راشد خټک په رپورټ کې اورو.
د پاکستان سپریم کورټ په 13 دسمبر په پوځي عدالتونو کې په عام کسانو د مقدمو چلولو اجازه ورکړه. د سپریم کورټ په کسیزه بنچ دا اجازه د خلکو درخواست اوریدنې په مهال ورکړه چې حکومت د سپریم کورټ یو پخوانی 15 کسیزه بنچ ته فیصلې خلاف ورکړی وو. د بنچ مشري جسټس سردار مسعود کوله. په بنچ کې شامل جسټس مسرت هرالي د پخوانی بنچ ته فیصلې ځنډولو خلاف رایه ورکړه، خو د بنچ نورو غړو جسټس امین الدین خان، جسټس محمد علی مظهر، جسټس حسن اظهر رضوی او جسټس عرفان صدت په پوځي عدالتونو کې په عام کسانو مقدمه چلولو ته د دوام ورکولو په حق کې رایه ورکړه. په اسلام آباد کې قانون پوه ایمل خان ایډوکیټ د سپریم کورټ فیصله د ملک د عدالتي نظام د بشري حقوقو فعالانو او سیاسي کارکونکو لپاره خطرناک ګڼي. د پدې اړه مشال لډیو ته وویل،
بنیادی طور دا د هیومن رائټس په حواله ډیر زیات او د پولیټیکل کارکونانو په حواله، پولیټیکل ورکرز چې کوم دي، سیاسي کارکونان دي، د هغو لپاره او هغه انسانان، هغه کارکونان، هغه اوازونه چې هغه د لادرکو خلکو لپاره، هغه د رول اپلا لپاره، هغه د قانون د بالادستۍ لپاره او د جمهوریت لپاره چې کوم ژغونه دي، دا د هغو واهلو لپاره او بیرته د امریت او د زور زبردستۍ ته یو لار خلاص ولو د پاره یو ډیر لوی کوشش دی.
هغه کسان چې اوس مهال په پوځي عدالتونو کې مقدمه پرې کېدای شي، زیاتره د تحریک انصاف هغه غړي دي چې په نهم مئی د خپل مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د کرپشن په یو کیس کې نیول کېدو نه پس پر تشدد احتجاج کړی وو. په دې احتجاج کې پوځي ودانۍ او تاسیساتو ته زیان رسېدلی وو. حکومت په دې تور یو سل دوه کسان نیولي وو او په دوی په پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو اعلان کړی وو. په دې اړه پارلیمان یو قرارداد هم منظور کړی وو. د حکومت د فیصلې خلاف تحریک انصاف مشر عمران خان او د پیپل پارټی یو مشر او وکیل اعتزاز حسن په شمول 12 کسانو سپریم کورټ ته درخواستونه ورکړي وو. د جسټس اعتزاز حسن په مشرۍ کې سپریم کورټ یو 15 کسیزه بنچ په 13 اکتوبر دغه درخواستونه منظور کړي وو او په پوځي عدالتونو کې په عام کسانو مقدمه چلول غیر قانوني ګرځولي وو. کوټه کې قانون پوه همایون کسی ډوکیټ وایي چې د سپریم کورټ 15 کسیزه بنچ په فیصله کې تکنیکی ستونزې وې، ځکه شپږ کسیزه بنچ د هغې خلاف د حکومت اپیل منظور کړو. د پدې حکله د مشال رډو یو پښتنه داسې جواب کړه،
دوی پلی دغه خسرې چې د قوانین دوی خاله دم کړی دي او دا مسله دا جوړي سبا د ترګر او نور چې دي دا بیا موږ څرنګه چې پر فوجي تنصیباتو باندې ترګری برید کوي، دا به دغه خلاف هم کاروایی بیا نشي کېدلی. کله دا اوس چې د ډیر اسماعیل خان کې واقعیا سوی او دام دوی ایز ا ریفرنس استعمال کړی د پد ارګومنټس کې، چې دوی جسټس سردار طارق مسعود دی قبل دی او جسټس دی هغه دا استعمال کړی. نو خبره دا ده چې دا خو دوی کول او دا کم چې د اصل خبره د پریشانی خبره ده چې قاضي فایزي صاحب د سیسکاري لکه کمپرومایز سوی چې وی کنه د چیف جسټس.
د پېښور پوهنتون د سیاستو پخوانی استاد ډاکټر ګلمرجان هم د سپریم کورټ اوسنۍ فیصله د سیاسي او بشري حقوقو فعالانو لپاره ښه نه ګڼي.
دا ډیره د خواشینۍ خبره ده چې د پاکستان ستر عدالت دا پریکړه کوي چې مثال د سیاسي کارکونانو احتساب دی یا ټرایل دی مقدمې دی په فوجي عدالتونو کې وچلي. مقصد دا دی چې دا ظاهروي عدالت دا نن اعلان وکړلو چې د پاکستان عدالتي نظام خپلواک نه دی، دا د چا په لاس کې دی، دا د هغو چا په لاس کې دی چې د چا په لاس کې ټوپک دی.
خو په اسلام آباد کې د ډان رسمانی عدالتي رپورټر ملک اسد وایي چې د یو فیصلې خلاف د اپیل منظورولو په صورت کې د پخوانی فیصلې ځنډول عام معمول دی او کومه نوې یا غیر معمولی خبره نه ده. د پدې اړه مشال رډیو ته وویل،
نارملی جب ایڈمٹ اپیل کرتی ہے عدالت تو جو آرڈر ہوتا ہے
عام طور پر چکر عدالت یو اپیل منظوروي نو پخوانی حکم معطل شي. اوس سپریم کورٹ خپل پخوانی حکم معطل کړی دی، ورسره یو شرط هم ایښی دی چې پوځي عدالتونه دې مقدمې چلوي خو خلکو ته سزاګانې نه ورکوي او فیصلې دې نه اعلانوي تر څو چې سپریم کورٹ په دې حق له حتمی فیصله نه وي کړی. دا یو مشروط حکم دی او دا معمول
خبر دی، تو یہ ایک روٹین کی بات ہے.
په اسلام آباد کې یو ریټایر پوځي افسر او وکیل کرنل انم الرحمن ایډوکیټ د خلکو د جبري له پته کولو خلاف کیسونه کوي. دی وایي چې پخپل د عمران خان په حکومت کې په 9 کسانو په پوځي عدالتونو کې مقدمه چلیدلې وي او دوی ته سزاګانې هم ورکړل شوې وي او دا هر څه د عمران خان په خوښه شوي وو. زه په دې اړه مشال ډیو ته وویل،
سب سے اہم بات یہ ہے کہ خان صاحب کے دور میں اغوا کیے گئے.
تر ټولو اهم خبر ده چې د عمران خان په حکومت کې کوم 9 کسان لا درک شوي وو، د هغوی خلاف چرته هم FIR نه درج شوی. په دوی کې 3 کسانو ته د 500 سزا ورکړل شوی وه او نورو ته د اتونه واخله تر 14 کال پورې د قید سزاګانې اورول شوې وي. چې موږ خبر شو نو فوراً مو په حکومت کې د دې سزاګانو خلاف اپیلونه وکړل. د های کورټ په نوټس ته 15 سزاګانې ودرول شوې او هغه ټول کسان اوس هم په جیلونو کې دي او د خپل اپیلونو د فیصلو انتظار
کوي. کال کورټ شو میں انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے حق میں کیا فیصلہ ہوتا ہے.
دا دوانه ورته چې په آرمی اکټ کې په عام خلکو په پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو په اړه ترمیم په کال 1988 کې د پاکستان او هند ترمنځ د جنگ نروسو د جنرال ایوب خان په وخت کې شوی وو، او تر هغې پس ځنه کسانو ته دغه عدالتونو لخوا سزاګانې هم ورکړل شوې دي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو، او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرتز، لنډې سپې مو دي 15,215 شپېته، 2,110، 1,380 او 1,550 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شوو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
په داسې حال کې چې د پاکستان الیکشن کمیشن د عمومي انتخاباتو لپاره د 2024 کال د فروری 8 اعلان کړی، د خیبر پښتونخوا د ملکن ډیویژن اوسیدونکي وایي چې په دغه موده کې هلته موسم یخ وي او په ځینو سیمو کې ډیره واوره وي. دوی وایي که په دغه وخت انتخابات کېږي نو د سیمې ډیر اوسیدونکي به ونه کړل شي چې ووټ ورکړي، او که داسې شوه نو په لکونو خلک به له رایه ورکولو نه پاتې شي. خو په هیواد کې سیاسي ګوندونو لکه د تحریک انصاف او پیپلز پارټۍ مشران وایي چې انتخابات هم د فروری پر 8 وشي. سپریم کورټ هم د فروری په 8 د انتخاباتو د کولو امر کړی دی. تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په رپورټ کې اورو.
د سوات کالام اوسیدونکی نصر الله کالامی چې د یو سیاسي ګوند غړی هم دی وایي چې کچری پاتمه پروری عام ټاکنې وشوي نو په کالام کې به دا صورتحال وي.
عموما د یکم فروری نه هیوی سنوفال کالام کې کیږي، نو په دغه اړخ کې د مدین نواخلی ګبرال پوری چې څومره علاقې دي نو دی کې د ووټ بینک چې دی کم از کم دغه یو نیم لاک ووټونه دي. خو زما په خیال د 8 فروری باندې با اته زرا اوټونه هم په دغه علاقه کې نه ولي چې ټمپریچر د ماینس 12 نه 18 پوری چلیږي.
د سوات تحصیل مټي بیاکن شهزاد ګجر چې د خپل سیمه د ګجر برادرۍ مشر هم دی وایي چې هر کال د دسمبر میاشت نه تر مارچ پورې یو شمیر غرض سیمونه خلق په دغه وجه میداني سیمو ته ورزي چې دغه سیمو کې یخ زیات وي، روزګار نه وي، او د سارو لپاره د خوراک هم مشکلات وي.
دیهاتی خلق د کالام، بحرین، د پاس دیر او هزاره ډویژن تقریبا دا دیهاتی خلق د ساورو واخنی او د بنیادمو ډوډۍ نه یو یخنی انتهایی. نو دا خلق ټول زی سمش نگر، کراچۍ، لاهور، گجراوالا، گجرات، گجر خان دی علاقو ته خال تخپل وخت یری دی روزه کې دغه وطن بالکل خالی دی، کورونه خالی دی، یو یو څوکیدار به پکې یا بس خالی. نو په دې وخت کې الیکشن کول دی دیهاتی علاقو کې دا حق تلپی دی، د خلکو حق وال دی.
په سوات کې د جیو ټی وی نیوز خبریال ډاکټر محبوب علي وای چې اتمه پروري باندې په ډیر ګن شمیره سره به خلک دغه سیمو کې موجود نه وي.
دا وره چې کله وشینو دا یوازې د دې اثر په کلام، په بحرین، په اپردیر یا په چترال باندې نه، بلکې په پورم ملکن ډیویژن کې ډېرې یخې هواګانې چلیږي او عموماً خلک اوایډ کوي چې د کور نه بهر راوځي. دویمه مهمه خبره دا ده چې زمونږ چې کم د غریزو سیمو خلک دی، نو چونکې دلته کې د یخنۍ په موسم کې کار، روزګار او کاروبار نه وي، نو دا خلک زیات تر خصوصا د دې نارینه چې کوم دي نو هغه پنجاب ته ځي، هغه چارسدې ته ځي، هغه مردان ته ځي، هلته کې ځانله مزدوري کوي او کاروبار کوي. دلته به د ووټنګ ټرن آؤټ ډېر کم وي.
بلخوا د ضلع شنګلې پاکستان تحریک انصاف یو مخکخ او د خپلې حلقې جنرال کونسلر حاجي عبدالمتین وایي چې حکومت وړاندې هم څلور میاشتې ټاکنې ځنډولې. دې تورونه لګوي چې تیر سیاسي حکومت د ناکامۍ د ویرې ټاکنې په خپل وخت نه کولې.
کار دا چې دا الیکشن په فروری کې وشي، ځکه که یو سیټ دی متاثر چې خدا متاثر کیږي نه، خو یو کس به خامخا ګټي. نو اوس به 272-73 سیټونه دي په اسمبلی کې، او په یو سیټ خو نه آباد او نه بروانه ده. اوس د دې خیال دارې چې یاره دا مخکې پی ټی ای زور دی، پی ټی ای به الیکشن ګټي موږ غیر پارلمنتوي کوو. نو دوی له پکار دار چې دا وټونه چیرې دا د قانون او د آئین مطابق په دې خپل وخت منیم کړو. دا بړې ډېره ښه خبره او قوم ته به سهولتو می او قوم مو پاد در پاره بوشي، ځکه که اوس دا کوم حکومت په دې حالات کې روان دی، د یو شي نرخ نن د سره ولاړ نه دی. که تپوس کوي نگران دی، یو حکومت به راشي هغه په ملک کې خو بس دا غي چې دی پاو کی، نو موږ به حکومت مهرباني وکړي او په دې باندې نظر ثانیو کې چې د الیکشن په خپل ټیمو کې د مدام منتوینه کی
د ټاکنو اداره الیکشن کمیشن په ملک کې ټاکنې دین وړاندې یو ځل د اکتوبر په ځای فروری ته غځولي. بیا په دا اړه د پاکستان ستر عدالت سپریم کورټ امر جاری کړو چې په ملک کې د عام انتخابات د عین مطابق د فروری په اتمه نیټه وکړی شي. په دا اړه به سیاسي ګوندونه لکه پاکستان مسلم لیگ او جمعیت علما اسلام هم د یخ موسم له وجې عام انتخابات د ځنډولو غوښتنه کړې، خو بلخوا پاکستان تحریک انصاف او پاکستان پیپل پارټي او بعض نورو ګوندونو په وخت عام انتخاباتو کولو غوښتنه کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږ د سار لسنیمې بجې د دې اوښوې او سو مهم لنډ خبرونه. پښتون ژغورنی غورځنګ وایي په شمالي وزیرستان کې د دوی ترې نیول شوي ملګري شاوخوا شپږ میاشتې وروسته بنو جیل ته وړل شوي دي. د پی ټی ایم غړي حنیف پښتین پرون ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ترې ملګري عید رحمان وزیر، زکیم وزیر او ګیلمن وزیر د بنو مرکزي جیل ته د درې ایم پی او لاندې وړل شوي دي چې مخکې درک نه و او له پوځ سره و. هغه وویل چې د خپلو ملګرو د خلاصولو لپاره به عدالت ته ورځي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر وایي د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په نتیجه کې د ترهګریزې جنگ کې پاکستان د پرمختګ پر ځای لس کاله شاته تللی دی. بلاول بټو زرداری پرون په پیښور هایکورټ کې وکیلانو ته په وینا کې د تحریک انصاف د حکومت په وخت په افغانستان کې د طالبان حکومت چارواکو په منځګړتوب د تحریک طالبان پاکستان سره په شوو مذاکراتو نیوکې وکړې. ویل چې د دې پلټنې باید وشي. د زرداری د روسو څرګندونو په اړه اوسنی لنډمهالې حکومت او پوځ لاس نه دی ویلي، خو وړاندې د پوځ مشر جنرال سید عاصم منیر او نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ ویلو چې د وسلوالو سره به هیڅ قسمه مذاکرات نه کیږي. په افغانستان کې د طالبان حکومت ژمنه کړې چې د ډیر اسماعیل خان د حمله تحقیقات به کوي، خو ویل چې د هرې معاملې لپاره باید کابل ذمہوار نه ګرځول شي. په افغانستان کې د طالبان حکومت ویان ذبی الله مجاهد مشال ریډیو ته ویل کابل به د برید پلټنې کوي. هغه ویل چې په دې حمله دوی حیران دي او د پاکستان پر غوښتنو به غور کوي. د طالبان حکومت د پاکستان له دغو تورونو انکار کوي چې ګواکې د افغانستان خاورې پر دوی د حملو لپاره استعمالیږي. د پاکستان لنډمهالي وفاقي کابینه پریکړه کړې چې په پاکستان کې میشت هغه افغان کډوال چې درېیم هیواد ته د ورتګ په انتظار دي اوس به د اسنادو فیس ته $300 پر ځای $400 ورکوي. په اسلام آباد کې پرون د لنډمهالي وزیر اعظم په مشرۍ د نگران کابینه په غونډه کې ځینې پریکړې وشوې. او ازادي اروپا ریډیو وایي په روس کې د امریکایي خبریالې السو کورماشیوا پر ضد د نوو تورونو غندنه کوي. د ډسمبر په 14مه روسي پلټونکو د السو کورماشیوا پر وړاندې یوه بله جنایي قضیه پیل کړه. دا یو سو مهم لنډ خبرونه اوس وخت شوي دی. د هفتهوار پروګرام د مشال ترنان لاندې بحث چې پکې نن د پاکستان په سیاست بحث شوي دی. د خبرونې کوربه عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترنان لاندې
سلامونه او ستړي مسی. د مشال ترنان لاندې کې موزه عبدالحی کاکړ هر کله کوم. تاسو به تل لیدلی او اوریدلی وي چې کله په پاکستان کې یو سیاسي ګوند په واک کې وي او چې کله یې له فوج سره اختلافات راسي، نو په رسنیو کې د انګریزي یوه اصطلاح -1 فارمولا زیاته استعمالېږي. مطلب هغه ګوند به په دې صورت کې فوجي اسټبلیشمنت ته د منلو وړ وي که یې مشر لرې سي او پر ځای یې بل څوک وټاکل سي. دا اصطلاح نن سبا د تحریک انصاف په اړه زیاته استعمالېږي چې ګواکې له عمران خان بغیر تحریک انصاف قابل قبول دی. تر دې وړاندې له مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي سره هم دغسې سوي دي. په نننۍ بحث کې دا پوښتنه راپورته کوو چې آیا -1 فارمولا په پاکستان کې جمهوریت او د سیاسي عمل ته څومره ګټه یا زیان رسولی دی. میلمانو مو په اسلام آباد کې خبریالان رشید صفای او عبدالله مومن دي. تاسو دواړو ته میلمنو ته هرکلی وایي. مننه رشید صافی صاحب. پیل به له تاسو وکړو. اول به دا -1 فارمولا یعنی داسې فارمولا یعنی که څوک ګوند له فوجي اسټبلیشمنت سره په جګړه کې وي که څم د دې باید چې وضاحت وکړو د پاکستان فوج داسې رسمن دا خبرې نه دي کړي. دا په مختلفو رسنیو کې راځي د سورسز یا د سرچینو له حوالې څخه. نو موږ دا نه سو ویلای چې دا د پاکستان فوج یا خواهش دی یا مطالبه ده، ځکه چې هغه رسمن خو دا خبره نه کوي. خو عمومي تاثر دا وي چې هغه دا غواړي چې د یو سیاسي پارټۍ مشر دغسې. نو ستاسو په خیال باندې دغه تصور یا دا خیال دا په مازی کې څنګه ساتل سوی دی کې تاسو لږ دغه ترتیب را ته بیان.
ډیر مننه کاکړ صاحب. د پاکستان تاریخ د دې ماینس 1 فارمولې د تاریخ سره بالکل تړلې دی. اوسنۍ خبره به او ورستو کو ستاسو په علم کې دا کو خبره مونږ د خان شهید کو خبره مونږ د باچا خان کو خبره مونږ د جی ام سید کو خبره مونږ بیا لاندې راولو د مشرف د او یارو د 70 دهایي چې کوم خبرې دی د شیخ مجیب کو او داغه نه پس کو بیا د ضیاء الحق خبره راشي نو بیا هم د ذوالفقار علی بوټو چې کوم د ماینس کولو کوم دا هغه سوچو نو هغه زموږ وړاندې دی او بیا د نواز شریف او د بینظیر او د نواب اکبر بوټی او داسې په سونو درزنونو مونږ مثالونه ورکولی شو چې په اعلی سطح او په لاندې چې کوم نمایا کوم زموږ سیاسي مشرانو دا غي باقله باندې دا سوچ د اسټابلیشمنت یا د فور د طرف نه مخې ته راغلی دی. نو دا قصه ډیره زړه ده او دا وسنه قصه تبره شو نو د کې د عمران خان صاحب په حق لبانې چې کوم خبرې کیږي دا هغه معاملې لږه شان مختلفه بدی باندې دا چې مخ کې با په یو خاص کس باندې ګوته کې خو دې نو دا ماینس 1 نه ده پرې دا ماینس بلا شه دا کاکر صاحب د کې ډیر زیات تي خو عمران خان صاحب ځکه مهم دي چې دغه پټه کې د ټولو نام خوریز مشر دغه
کڅم تاسو د فوج نظر نه تاسو نه بل څوک نمائنده یو نه ترجمانان یو یا د فوجي اسټابلیشمنت خو په دې سرکل کې ګرځو را ګرځو وینو اورو تاسو یعنی په خپل تجربه کې چې له چا سره تاسو ویني د دوی په ذهن کې څنګه دا خبره ګرځي یعنی د دې دوی څه ګټ ویني چې را کده سړی ماینس 1 فارمولا موږ استعمال کو دا سړی له واقعي ال دی پارټي له صدارت ځای یا د ملک دغه ځای لري کونو دا بغټه ورسه یغه زین کې څه ګرځي نه دوی څه ګټ کیلکولیټ کوي څنګه حسابي
په دې لند وخت کې ریاست یا فوج په داسې طریقا یو سیاسي لیډر هم نو چیلنج کړي او بلکې کچا د مخ کسان چې ما نمونه واغست دینه کوم نواز شریف شه ابوبا سو دا نور مشران چې مونږ کوم یاد کړو نو اغي همیشا نه فوج راوستیو او نه بیا فوج ختم کړی شو د دسرہ د غوسه یا د دسرہ د زیات د پرسنل کې دوه وجہ بنیادی وجہ دادا چې فوج او اسټابلیشمنت دا غنی چې زمونږ د خپل لاس جوړ شوی یو سیاستدان اغا مون سرا دمرا پسخت لهجا یا دمرا پسخت طریقہ باندې ولې زمون مخه تولاړ دي او د هغې په شرایط باندې د هغې چې کوم شرایط ظاهر د هغې شرایط واضح دي چې اسټابلیشمنت غواړي چې د پاکستان واک د هغې په لاس کې وي پاکستان د باید چې د هغې په ذریعہ باندې چلیږي نو عمران خان صاحب چې تر څو پورې د هغې خبره منله نو خو بیا خټی کو خو دې ټیم کې اسټابلیشمنت په ذهن کې داوا دا خبره ډیره واضحه ده چې عمران خان صاحب چې کوم دی اغا د جبه پوښ سره نه دی اغا په سیاسي سیټ اپ باندې په سیاسي ترتیب باندې پويږي نه او بیا د 13 د نهم مای چې کوم واقع شوی دا دغه واقعیا فوج خپل ځان باندې ډایرک حمله غني او هغه وای چې دا زمونږ سره ډایرک دښمنی ده او د دې کاغی په خله باندې دا خبره نه کوي نو دوانه فریقین چې دي نو یو بل خپل براه راست دښمنان غني
اسی خو مطلب په یو حساب باندې کو قتل سينو د نهم مې او لسم مې چې کوم حمله کې دي او په فوج باندې ډایرکټ یې مخامخ حمله وی زکه چې زیاتره فوجي ودانی وي خور سره د نورم وي عبد الله مون صاحب رشید صافی صاحب مختلف پړخونو باندې خبره وکړه ستاسو په خیال باندې لکه څنګه چې رشید صافی صاحب ویلي چې هغه دا چې زونو ګټونه رسول ستاسو په خیال باندې که ماینس 1 فارمولا یعنی د یو ګوند مشر لاغې پارټي ځخه جلا کول وی او هغه لکه رشید صافی صاحب ټول په ترتیب بیان هم کړ نو د بیا نتیجه ور کړې ده یعنی کوم خواهش وی د دې شاته هغه خواهش به پوره شوی دی
سیاست بانی پاکستان تو سیاست بانی پاکستان تو معیشت بانی تو پاکستان تو سٹرکچر بانی پلی ہو اثر رسوخ چیدے آگا ساتل گوڑے ہو پاگے کیا ہوئی تڑی رہا دا پوری چیدے کامی اکشی بھی دی نور زب زڑی تاریخ طرف نظم جیل کی بند نواز شریف چیدے اگوی دا پارا آگا دیر غٹ خطرہ ہوا او کلا غبیمار شو نو خلکو با همیشه په دانه مې په دې خبره کوله چې موږ پنجاب ته بټو نور کوو نور کوو هغه وجه دا چې پنجاب چې دې همیشه د اسټابلیشمنت سره ولاړ دی نو هم تحریک لري هغه د نور څخه نور چې شوی دی نو هغه دا نواز شریف چې دې چې هغه د هغه سټیټس کو ته خطر جوړیدل یا د غبر چې هغه هغه طاقت ته خطر جوړیدا نو هغه بهر ولېګو او دغه د پاره چې تاسو په کلی د عمران خان څخه پوهیږئ هغه فراله د دې سره به تاسو وکړه چې دغه عمران خان چې هغه دا وی سټیټس کو ته چې دې یو خطر شولا یا دا وی انفلوئنس ته یو خطر شولا باید د دې چې هغه خلکو کې اکثر دا خبره کیږي چې نواز شریف دې هغه یو جغرافیا ریپرزینټ کولا سیاست درداری کې دې جغرافیا ریپرزینټ کولا نو هغه ریاست ته د سپوت ډېر غټ خطر و لکه شیخ مجیب په شان او عمران خان دې دا غو ووټر او دا غو جغرافیا چې دا هغه منتشر دا هغه دې یو جغرافیا لیډر نه دی نو وی په دې حال باندې چې دې اوس د پاکستان امریکن سب چیئرمین ټول پروجیکټ چې دې جنرال پاشا نواله جنرال پیدو پوری جنرال باجو پوری دیرو اسلام پوری او یو پروجیکټ جوړ کړو او وی دې به کله معلومه شولا چې اوس دا وی انټرست نور دی یا هغه یو عمومي لیډر چې دی هغه جوړیږي خاص کر نو ما د نو اپریل نو 8 نو اپریل د پاست کې لږه د اعتماد په ذریعہ باندې بار شو او هغه د اسټابلیشمنت یو ډیر سخت د غز دی دریس چې دی هغه خپل کو دا غیر نه پس هوی دا غنن چې اردا اوس سر تکول دی او باقي کې پتی دا چې د نو مایکم واقعیات دی باقي باندې هم کوېشنز راوځي دي دا په دینو حلقو کې دا غنن شوره چې موجوده کې په سالار چې دی کې دا غو تعلق چې دی هغه د یو ټرینینګ سکول نه دی هغه د پی ایم ان ریوالټی تور باندې پاس اوټ نه دی نو دې حلقو کې دا چې دا ډېر چې دی کمزور دی او نو دا واقعیات چې دی د پی ٹی آی د خپل ما کول کې هغه چارج کو اوس دې تر خلک دا خبره کیږي چې دا د څه سيزونه چې دی هغه پایډان شي ودي کوچ یا اسټابلیشمنت د پاکستان په سیاست باندې دا د وی پتیرو 2018 نه پس کوم سیاسي جماعتو سټرګل اسټابلیشمنت هغه کومول د پارا هغه یو سخت دریز دغه کی نو مې واقعیات باندې او ما ته دې نه لګي چې را دوی په خپل د سي یو مهم کې چې دی کامیاب پاتې دي شي دغه چې نواب تاړه داونو جماعت چې وو سمولاړ دې کوم علي بټو لاړې تاسو سمولاړ دې او که باچا خان لاړې او اوس کې عمران خان چې هغه په داغه په جماعت داغه پټې په سټرکچر باندې خبره کړي شي چې هغه یو نېچرل سټرکچر نه دی دی یو پټې یا دی یو شخصیت وډ بینګ دی د پټې وډ اگر نه نه دی نو بیا هم سیاست چې هغه پاکستان کې ژوندې
مننه عبد الله ومن سب سبم تاسو تر اعظم رشید صافی سب تاسو دواړه یعنی په دې خبره باندې خیر ټول متفق وي چې را هغه کارونه کوي چې دا ماینس 1 فارمولا یو مشر لګوند لري کول خو یو ځای کې شاید کار کړی وي ګورې تاسو دې سره اتفاق کوي کنه هغه د ایم کیو ایم الطاف حسین او هغه ماینس 1 شو او نور ټول پلس شو یعنی ټول پر خپل ځای وساتل شو نو تاسو غنئ چې یوازې په کراچۍ کې د الطاف حسین د ریکول وروسته هغه اثر ونه شو لکه دا نور کسان تاسو یاد کو
بالکل کاکر صاحب دغه یو د اسټابلیشمنت لپاره یو مثال اغي هم دغه ورکې چې څنګه کله الطاف حسین د ریاست وجود ته خطر جوړ شو نو هغه ماینس کو په کراچۍ کې داغي په نظر کې چې دی نو امن قائم شو خو اوس هم دا سن د چې الطاف حسین مکمل ماینس ته د کراچۍ د سیاست نه پاغي کې وجہ یو بنیادی داوا چې یو خواغه د ملک نه مخکنه بارو بل هغه یو لسانی او علاقائی او د یو خار یو سو خارونو پورې محدود جماعت دغه وجہ هم جوړ شوی و چې د هغه چې کم تنظیمو نو هغه هم مضبوط او واغی د وخت سره سمجوته وکړه او هغه د اسټابلیشمنت خبره د پاغ انداز باندې ومنل چې پسنګ کم انداز په هغه منل غختل خو د عمران خان سره یا دا یو خدا د دوډ بنچ دی نو لشلو کالو چې کوم مهنت د هایبرید نظام د لاند شوه او د هغه په حق کې په ټول وطن کې دا ووټ بینک دا وخت هم موجود دی د یو قومي ګوند په توګه باندې د پاکستان تحریک انصاف موجود او بل څنګه چې د پاکستان تحریک انصاف او د ایم کیو ایم چې کوم یو تنظیم د هغه چې څنګه د هغه کم کور کمیټه نه وي د هغه چې نور علاقائی چې کوم اړه تنظیمونه هغه ډیر مضبوط تنظیمونه نو د ایم کیو ایم جماعت په نور صورت کې بیا هم اوس هم د کراچۍ په سیاست کې یو ریلیونټ تنظیم پاتې شوی دی او د تحریک انصاف مسله دا ده چې د عمران خان صاحب چې کوم شخصیت دی دا هغه نوم تحریک انصاف دی او د تحریک انصاف نوم عمران خان صاحب دی. دې کې علاوه د دې عمران خان صاحب د ذات نه علاوه بل یو عنصر موجود نشته، دا هغه جانشین نشته، دا هغه خاندان نشته، دا هغه سیاسی ملګرتیا داسې نشته کوم چې دا هغه نږدې ملګری و هغه ټول تتر بتر شوي دي. نو په دې حق لبانې دا یو یونیک کیس جوړېدی شي خو د پاکستان سیاست او معاشرت ته څه فائدہ نه رسی. هغه
دا سوال
اسټابلیشمنت په تخپل فائدہ اوچته کی خو زمونږ عام ولستا یا زمونږ سیاست ته یا زمونږ جمهوریت ته یا پارلماني نظام ته څه فائدہ نه رسی، بلکې دا به نور هم کمزوري کی.
مننه دا تاسو له دې جواب سره به زه وتړم او عبد الله مومن صاحب ته به هم دغه سوال یوسو چې کله هم دغه سی عمل کیږي لکه څنګه تاسو دواړو تشریح کړی چې کيو د پارټي مشر له پارټي له مشرې ځخه لري کړل شي چې هغه تاسو واسه چې کله کامیاب شوی نه دی، خو دغه عمل چې کله د کامیابولو کوشش کیږي کنه نو پاره کې ډېر اتل پتل بدوی کوي کنه شان میان سره ګډ راوټ کی ځکه دا پرو هرارکی او د ترتیب په ټول سره بدلی را بدلی سیستم به بدلی. نو دغه عبد الله مومن صاحب چې دا کوم عمل وی په دې دوران کې دا خپل د پاکستان پورا و دې سیاسي عمل ته او جمهوری عمل ته څومره زیانمن یا تاوانی دی؟
په دې کې بنیادی سوال دا دی آیا په 2018 کې کوم تجربه مونږ وکړل د پاکستان تحریک انصاف په نوم باندې، آیا هغه پاکستانین چې کوم 2016-17 کې څنګه ژوند تیرو په 2023-24 کې په 2022-23 کې دا وی هغه رنګ ژوند دی کنه؟ یو خدای دې چې پاکستان سیاست چې دی د پاکستان جمهوریت ډیر زیات کمزورې شو، یو بل دا چې ډیر غټ تاوان چې دی هغه پاکستان معیشت ته ورسېدو او دا غي اثر چې دی هغه عام پاکستانی ته دی هغه برداشت کړي په مختلف صورتونو کې. پاکستان معیشت ډیر ته تباہ شو، د خلکو د پاکستان کی زندگی تیرول چې دی خلکو لپاره ناممکن شوی دی. او د دې دا تجربه چې کوم تجربه جنرال فیس یا جنرال باجوا په 2018 کې کړو وی دا غي ریپرکشن چې دی دا غي اثرات اوس پاکستان عام عوام چې دی دا غي تباہی چې دی دا غي هغه فیس کې لګې دی. دا تجربه دلا دا وی ژوند چې دی هغه نن پتاوان کړي.
مننه عبدالله مومن صاحب. او رشید صاحب سے بل سوال دا دی چې نه یوازې کله کله دا سی وی د پاکستان په سیاست کې نه یوازې ماینس 1 فارمولا یعنی که یو کس یا یو لیډر د پارٹی لري کوي، بلکې کله کله دا سی وی چې پر ماینس پارٹی فارمولا هم وي. او لکه څنګه چې عبدالله مومن صاحب وایي چې په 2013 کال کې د تحریک انصاف یا د عمران خان راتګ د یو خاص طریقې مطابق او د نواز شریف پورا پارٹی له اقتدار محروم کول، بیا بیرته په عمران خان باندې ادم اعتماد کوي او چې کومه پارټي ماینس شوی دی هغه بیرته پلس کیږي کنه، بیرته پکې اضافه کیږي. دا تاسو ته داسې ښکاری چې یعنی دغه په دې دوران کې چې کوم خلا راځي دا خپل د پاکستان سیاست لکه دغه چې معیشت تاسو په خیال باندې ډیر تاوان رسید د ملک ترقی ته؟
بالکل کاکړ صاحب، دا د پاکستان ټول چې کوم جمهوری او پارلماني ډانچه دا هغه بالکل هغه ګډوډه کوي. څنګه کوم شرف وغوښتل د پیپلز پارټی نه پیټریاټ وښکو یا د مسلم لیگ نون نه مسلم لیگ قاف وښکو، نو د هغې نتیجې بیا د دغې حکومتونو وقتی طور د هغې په ذریعه باندې یو هایبرډ نظام جوړ شي، یو غیر منطقي او غیر مرئی غونتی سیستم جوړ شي او هغه خلق چې کوم ټیم کې د اسټابلیشمنت نمائندگان وي یا د اسټابلیشمنت چې کوم مشران وي هغه ته خو ته وختي فائدې ورسي، خو د هغې په نتیجه کې د پاکستان معیشت ته د پاکستان سیاست ته د پاکستان معاشرت ته ډیر غټ نقصان ورسي. ګوره دا کم خبره چې موږ د پاکستان تحریک انصاف او د عمران خان په حق باندې کوو دا هغه سره زموږ شخصي کم از کم اس زما خپل ذات هدف پورې اس دا هغه سره عداوت زموږ نشته. کو د خلکو تم قابل قبول دی او د خلکو خوښ دی دغه لیډر تل زره دی او پاکستان تراشی او د پاکستان واک ته دغه په لاس کې ور کړی شي، موږ ته هیڅ اعتراض نشته. خو کو د لګ دور کې داغه چې کم داس سلوس کال مخ کې اقتدار کړ او دا وسانه ګور د نن چې پټی خان کې سو شو دا زما په نظر کې د سلالا د واقع نه پس ټولو نغټه واقع ده. ډیر خبرونه مونږ نشو ویلې په پاکستاني میډیا کې او مونږ یې نشو خبرولې، خو ډیر غټ نقصان شوی سکیورټی فورسز ته هم او د سکیورټی فورسز داوا هم دا ده چې هغه هم چې کوم ترخګر دي نو هغه ته غټ نقصان ورکړي. نو دا ډیر غټ یو ډیر غټه حمله شوی ده. عمران خان صاحب د جیل نه یو خط لیگی سورز مخکی چیف جسٹس صاحب تا غته وی چې هموار سیاسی میدان را لراکا او بل خط چکم لیگی اغا بیا د افغان چکم غیر قانونی وګړي دي داغی ریپټریشن په حق لبانی اغا نیوکی کوي او تاسو په نظر کې دغه خبره با تاسو ته په زمانه زیاته خپته وی چې عمران خان صاحب د دغه طالبان په طالبانو په حق لبانی یا د ترخګرو په حق لبانی دا بس د ریس پاتې شوی په کم انداز کې د جنرال فیض په زمانه کې دروازې خلاص شوی په کم انداز کې دغه خلک پاکستان ته راوستي شوی اوس په نوې نوې نمونه باندې دغه خلک چې دی هغه د ریاست په وجود باندې او د معاشرت په وجود باندې هم لوار دی او دا لیډر چې کومو یاد د استادان چې کومو یاد د چې کوم سرپرستان نو د هغه په نظر کې د افغانستان کې د طالب راتک هم غټوا او هلته چې کوم وسلوالو راغي په نظر کې د هغه په پاکستان کې آبادکاری هم دوی د پاکستان په ګټه ګڼلا نن مونږ خپل ځان د هغه نه شو بچ کولې زمونږ چې کوم سکیورټي فورسز د هغه چې کوم مانې دی ودانې دی په هغه کې دهشتګرد ورننوځي او په درزنونو په دغه کې تعداد کې ورننوځي کو د چترال خبرو کو د ډېر اسماعیل خان خبرو کو نو سیاسي فهم او د سیاسي په هم د دې لیډر چې کوم دا زما په نظر کې ډېره کمه ده او دې د دې قابل مخکم نو چې دا ملک کې چلولو او آئندہ جیل کې ډېر څه زده کیږي الله دې کې څه زده کړو کی او د وطن او د قوم په ګټه باندې کوي نو واپس ته بیا راشي بیا زموږ څه اعتراض نشته خو مخکینه تجربه دا هغه سره زمونږه ځای حکمران چې و نو هغه ډېر ترخه پاتې شوی
صحیح مننه رشید صافی صاحب خو بهرال بیا ډېر داسي حمایتي هم څه چې هغه وایي چې دا ډېر شاندار مشر ولي خدا غوم د نظر موږ احترام کوو قدر یې کوو عبد الله مومن صاحب یو سوال بیا په کدام دی چې کله موږ د پارټیانو یا د پارټي د مشر د ماینس کولو خبره کوو یعنی له نظام ځخه د بار ساتلو خبره کوو له اقتدار د بار ساتلو خبره کوو له سیاسي عمل د بار ساتلو خبره کوو نو یو شی ستاسو دواړو دا ویلې چې د نقصان کې ټول سیاسي عمل ته خو په یو بل شکل کې ستاسو په خیال باندې استبلیشمنت ته ګټم بیا رسی چې دا ټول پارټي چې بیا بیا دوباره بیا اقتدار ته راځي بیا مذاکرات او خبري کوي لکه اوس نواز شریف پاړه باندې فکر کې شي نو ورو ورو چې کوم د فوجي اسټابلیشمنت د پاکستان په سیاست کې کمی ګټي دي یو په یو باندې هر یو هغه ګټي ورپر کوي او ورو ورو هغه چې کوم خلا یا سپیس یا ځای دی هغه ورته خالی کوي نو له دې سره دا غو قوت او طاقت زیاتېږي دا فکر باندې ستاسو په خیال باندې یعنی بیا په دې شکل کې یو ګټه رسی
ډاکټر صاحب یو خبر خدا دا چې انفورچونیټلی یا بدقسمتۍ سره د پاکستان چې پولیټیکل پارټیز دي دا غي سټراکچر ډېر کمزورې دي او دا پارټي هغه د فیملی فرانچایزز دي د فیملی انټیټیز دي هغه تاسو ته د خان سره کې دوه ولی خان او به امل ولی خان یا سندیاره ولی خان پټو بیا به نظر پټو علاوه به واشری په اوس مګیم نواز بیا د دې دنه د خپل هجمنی چې دا غو پارټي باندې ساتل غواړي خپل اتارټي ساتل غواړي بې د دې تر سره دا سیاسي جماعتونه کې دنه دوی خپل ملګرو ته داران ته دومره په دې ورکړي چې هغه اسټابلیشمنت هغه هغه ثبوتونه د ځان سره ساتلي او تاسو ویلي چې نواز شریف په اخیری حال کې دا ویلي جنرال باجوا جنرال اهي چې د ماته سره راوړي کو جنرال باجوا نواز سرداري خلاف دا د کرپشن دي نو دا پارٹی چې دا سیاسي تور چې دی هغه ډېر کمزوري دي په دې کې دنه هیڅ قسم جمهوریت نشته دي دا یو وجه ده چې دا پارٹی کاغنون لیگ دے کاغا پاکستان پیپلز پارٹی دا کاغا وامی نیشنل پارٹی دا ٹولی دی دا بے دا اسٹیبلشمنٹ بلا سب بلیک میل کیگی کتا سو کرے تو 2017 کے چکل نواز شریف بار پیشو دے اقتدار نا او اگر یو نعرہ اچھا تک چر ووٹ کو عزت ہو یا جمہوریت پر عزت پکار دے اگر نواز شریف دوبارہ باوجود دتی چاغا بجیل کے پاتے چھوے وے دا اگر خلق کو سپورٹ وانے اگر باہر تلاڑے او وس چکل اگر پاکستان ترالے دا اگر مخالف حریف تھی دے اگر بجیل کے دا وقت دا پتہ تے چاغا کمزور دے پورا چکل اگا دا بینا ڈی بھی سرکاو دا پورا ریاست چی دے اگا دا تا پخپو کی کین آس او دا نادری پورا سسٹم چی دے اگا ایئرپورٹ تلاڑے او دا سنگ تیزائی سرا دینا دا دیکھے دوارا ہی نشتی دا نواز شریف خلاف جوڑ شیوی کیسو ہے چیو اگا دیر کمزور ہو تو چاچی نواز شریف چی دے اگا دا اقدار نا بار پڑو ام دا سوال چی دے پیر و رزما پا ہائی کورٹ کی داغنہ ہو کو کتا دا چاہ خلاف آواز اچھا پڑو کتا اقدار نا بار پڑے وی آیا تے گنی تاولی پتاقت مند اقتدار ته راشي هغه به تا دوباره نه وباسي. دغه سیاسي جماعتونه دي چې هغه د هغوی د علاقار دپاره
نو بیا هغه څه جواب درته درکوي تاسو ته نواز شریف؟
او روان وخت کې چېرته بیا عمران خان ته د اقتدار مکمل آوېږي پاکستان تحریک انصاف یا دا لیڈر چې دی دا غو ورډ بینک ډیر زیات دی باوجود او هغه عوامي منډیټ باندې اگر اتل نه غواړي هغه د خلکو په وګو باندې ټیک دی او راضي اقتدار تا. صحیح دا خلک چې راشي هغه باوی د سپیس هم ورکړي هغه د ځمکې هم ورکړي هغه د فاینانشل فائدې هم ورکړي او دا غوی د کوم خارجه پالیسی باندې یا په انټرنل کومې دا غوی پالیسی دي هغه به مخ وړي
سخت موقف یا دریز نخ پلوی راتلون کې انتخابات هم دي. ابل راز نواز شریف یو خبره کړې ده او د پارټۍ د چکم د دوی پارلماني بورډ هغه دی هغه کې خیر ډېرې خبرې کړې دي او ډېره مهمه نقطه یې کړې ده. وایي پکار دی چې کم نقصان یعنی د ده حکومت لري کړ شوی وو داغه په نتیجه کې کوم نقصان شوی دی د دې په کار دی ازاله وشي. نو دا ازاله اشاره چاته د ستاسو په خیال باندې مځکه چې رشید عبد الله مومن صاحب هم دا خبره کوي دا ازاله د لچا غوړي ځکه ازاله کوي اخ به خلک ولس انتخابات ووټ په دې ذریعہ خود د څه خاص اشاره ده؟
بالکل خاص اشاره دا کاکر صاحب دا خبره د ننګړې کړې ده دا پارلماني بورډ ته چې د کوم خطاب کړې ده نو د 2013 نه مخکې خبرې کړې دي او د کارګل ذکر کړو بیا داغې نه پس د مشرف او دغه شان چې هغه مخکې دوه واره څنګه د پاکستان د سیاست نه ماینس کړی شوی داغې طرف ته اشاره کړې وي او تا کم چې آخري ځل په کومه طریقه باندې هغه وخت کې شوی دی نو په هغې باندې د مصلحت لاندې چې کم دی نو هغه خبرې ډېرې نه کوي. خو زما په نظر کې کو انتخابات
خو دې ازاله اشاره تاسو په خیال چاته ده
ازاله خو دې د غواړي چې کم خلک څنګه چې مشرف خو په دې دنیا کې نشتا دی وای چې جنرال باجوا او جنرال فیض او دغه چې کم ملګری دغه شان نور جنرال پاشا او دغه شان چې نور جنرال زیر الدین چې هغه په جنرال زیر چې دغه په حق لبانې دغه دغه وینا ده چې د هغه سره د فوج اداره په خپل باندې
حساب
کتاب دیو کی او د فوج چې کم دا د هغه خپل یو نظام هم شته.
نه د دې خدا مقصد نه دی چې پر اتلونکې انتخاباتو کې مرسته را سره وکړي یا داسې چې زه په اقتدار کې راشم.
هغه خو د دې سره باقاعده لاسلیک شوی دی او باقاعده د مرستې په حق باندې خو هغه چې کومه په هغې کې وخت په وخت باندې ستاتل راځي نو په هغه باندې هغه خفګان کوي انټرنیشنل ګارنټرز دی پکې بیا چې دانن چې کوم د العزیزیا کیس دی عبدالله مومن صاحب برته زیات په تفصیل باندې د هغې په حق باندې وایي دې کیس کې همدا هغه غوښتنه دادا او د دا دې کیس فیصله چې کومه ده هغه به د اسټابلیشمنت او د نواز شریف د راتلونکو د تعلقاتو تعین کوي. کو په دې کیس کې هم نواز شریف ته هم هغه شان کلین چیک ملاو شو څنګه چې په دې نور کیسونو کې هغه بریالی ترلاسه کړی دی نو بیا خو د دوی خبره روغیږي بیا به دې هغه ووټ کو عزت دو والے بیانې طرف ته نه ځي او بیا به دې په خاموشۍ سره کو بلاول بټو په نیوکه کې کوي کو بلاول بټو ورته سلیکټیو وای کو بلاول بټو ته تورې نورې وای نو دی به دا هغه جواب نه ورکوي او دی په خاموشۍ سره کرسۍ ته ځان در رسولو چې کوم یو فارمولا ده دا هغې د لاندې به په پرمختګ کوي. خو کچرې د العزیزیا کیس کې چې په کم کې د ټولو نه غټه ناهیلي ده او په کم چې د ټولو نه غټ هارډل دی رکاوټ دی دا هغه په سلورم ځل په وزیر اعظم جوړېدو کې کچرې دا کیس ځنډیږي یا رد په حق کې زر فیصله نه کیږي نو دی باندې با د نواز شریف فرسټریشن سیوا کیږي دا غوسه به سیوا کیږي او هغه به څنګه چې په 2013 کې چې کله هغه د اقتدار نه لړې کړی شو او دا هغه لار بنده کړی شوه او د ووټ کو عزت دو چې کومه یو بیانیه د جوړه کړې وه دی به واپس هغه ځای ته ځي څنګه چې په لندن کې نمونه اغستې وو او د هغې نه مخکې چې په پاکستان کې تر کومه پورې او په جلسو جلوسونو کې هغه او د هغه لور چې به کوم نمونه اغسته بېرته به هغه نمونه مخلي او د هغې د احتساب مطالبه به هم کوي. بیا
مننه رشید صافی صاحب، زه هم ګړۍ ته ګورم، وخت راسره کم دی، موضوع ډېره پراخه ده او نور هم خبرې پکې کوو نو امکانات زیات دي پکې، خو بهرحال عبدالله مومن صاحب ستاسو، رشید صافی صاحب ستاسو وخت هم دومره، دواړو ته ښه وخت غواړم او مننه په بحث کې د برخه اخیستلو. دا و د مشال ترانه لاندې چې په کې مونږ نن له رشید صافی او عبدالله مومن سره په پاکستان کې په سیاست کې د ماینس ون فارموله، یعنی د سیاسي ګوند یو مشر له سیاست څخه د بهر ساتلو پر مختلفو اړخونو خبرې کولې. بحث پای ته ورسېدی، ما عبدالله کاکړ ته اجازه راکړې، په مخه شه.
دا مشال ریډیو ده.